څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته قدر منوریدونکو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه نن سولیز و او دا شیبه پای ته رسیدلی دي. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په اړه راپورونه او نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکی په پام کې د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپل کې د همکارۍ څو موافقه لاسلیک کړي. د کابل ګردیز ترمنځ لارا تر 3 ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو او د جرمني پولیس وایي چې په دغه هیواد کې د یو بس او یو ټرک ترمنځ په ټکر کې 10 کسه مسافر وژل شوي دي. بشپړه خبرونه له ازادي راديو اوري. په پام کې د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپل کې د همکارۍ څو موافقه لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته روان شو. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په حضور کې به د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وایي په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له شکلتیا پرته شونې نه ده. مکین چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په خوانی کاندید دی اسلام آباد ته د یکشنبه په ورځ د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نه سي راتلی. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت د دوو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي و چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. مکین د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له لوړ پوړي چارواکي سر تاج عزیز سره د لیدو پر مهال وویل چې له پاکستان سره شایي روابط یې تر بل هر وخت مخکې مهم وي. عزیز وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې په سیمه کې او وړاندې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. د کابل ګردیز ترمنځ لارا تر 3 ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. تېره ورځ د پکتیا مدني ټولنې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو سره په ګډه تحسن خیمې درولې وې، خو نن یې وروسته له هغه چې دې ولایت ته نوی معرفي سوی والي شمیم کټوازی له کابله دغه ولایت ته ورغی، دوی د کابل ګردیز لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې والي له تحسن کوونکو سره وکتل او دوی ته ژمنه ورکړه چې د دوی غشتنی به تر ولسمشر پوری ورسوي. د ازادي راډیو خبریال هم دراز وایي چې د لاریون په نتیجه کې د لاري بندیدو له کبله زرګونو موټر بند پاتې و چې په مسافرو کې ناروغان هم شامل وو. وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمی او منډومک سیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، یو ملکي او درې وسلوال ټپیان سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړې څو ساعته دوام وکړ.
په څو ساعته جګړه کې وسلوالو ترهګرو ته درانه تلفات ورواوښتل، وو وسلوالو ته مرجوب لاوښتل ده چې څلور یې له مابین تللي دي او درې هم مرګونی ټپیان دي. یو اندازه چاودېدونکي توکي هم ورڅخه لاسته راغلي دي او زموږ هم دوه ساعتونکي چې د دې سره په میړانه مقاومت کوي ستي ټپیان سوي دي چې سي حالات یې اوس د ډاډ وړ دي.
په همدې حال کې په خاکریز ولسوالۍ کې پمځکه کې د شخصي ماین د چاودېدو په نتیجه کې په یو موټر کې سپاره څلور ملکیان وژل سوي او یو ټپي سوی دی. وژل سوي دوی ښځې او دوه سړي دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر 40 زیاتو طالبانو د وژل کېدو او 150 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هلمند د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالسلام افغان نن په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دا عملیات به د ولسوالۍ تر تصفیه پورې دوام وکړي.
یاد عملیاتو کې نشپته تنه وسلوال مخالفین ته مرجوب لا وشته ده چې 240 تنه امړه او 8 تنه زخمیان دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه نن په یو اعلامیه کې ویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تیره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. په بادغیس ولایت کې یو سړی خپل 13 کلنه میرمن زندۍ او وژلې ده. د بادغیس ولایت دوالی ویان محمد ظاهر بهاند وایي دا پیښه برای ماښام د طالبانو تر کنټرول لاندې د مقر ولسوالۍ په سنگي آتش سیمه کې رامنځته سوې ده. دی وایي دا کس عبدالشکور نومیږي.
پلټنې د امنیت ملي روانې دي او انشاءالله زر تر زره به د دې لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
نن د بادغیس ولایت د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبره سوې اعلامیه کې د یوې بلې پیښې په اړه هم خبر ورکړل سوی چې وایي د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په محمد زیانو سیمه کې یوه 20 کلنه نجلۍ د خپل ورور لخوا هغه مهال وژل سوه چې غوښتل یې د واده په نیت د 20 کلن هلک سره ولاړه سي. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د وژل سوي نجلۍ ورور یاد هلک هم وژلی دی. ښاغلی بهاند وایي دا پیښه په بادغیس ولایت کې په روانه اونۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4مه پیښه ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي د دولتي تلویزیون په حواله دوی دا ضرب العجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوهې د سعودي عربستان او متحدانو د 14 غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. او ورستۍ خبر دا دی چې جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبه په ورځ د یو مسافر وړونکي بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس 10 مسافر مړه سوي دي. د پولیسو ویاند یورګین ستاتر نن وویل چې چارواکي به په دې اړه معلومات خپروي ځکه بیرسته چې د تلفاتو شمیر زیات سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وابهوري چې په کابل کې د حکومت پر ضد نننی سوله ییز اعتراضونه پای ته ورسېدل. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي خو خلک وایي چې نتیجو ته یې ډېر هیله من نه دي.
تمه د عملیات څخه دا ده چې باید دغه عملیات داسې نیسي لکه د نورو عملیاتونو غوندې چې هغه دوی شروع کې 8 ساعت تلفات هم ورکړي سیمې مونیسي خو بېرته بیا لکه د مرجع عملیات.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مککین پر هغو څرګندونو انتقادونه کړي چې په افغانستان کې د پاکستان رول مهم بللی. په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په دوام یوه میرمن د خپل خاوند لخوا په دار وځړول شوه.
یو کس د عبدالشکور نومیږي. خپله میرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او له منځه وړي.
ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته روان شوی او هلته به د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپروو. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د بدلون لپاره د پاتسون غورځنګ په کابل کې د یو سوله ییزې مظاهرې پترس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت لخوا د خلکو د ځپلو هڅې د هڅو مخنیوي وکړي. دا مظاهره د کابل د خیرخانی له سیمې پیل شوه او د څلرم مکریان په سیمه کې پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست سوله ییزې مظاهرې د ټولو افغانانو حق ګڼي او وایي چې د دوی د قانوني غوښتنو په اړه به غور وشي. په دې اړه نور حل کابله د اکرام الله اکرام پراپور کیا واوري.
په کابل کې د تغییر رساخیز په نوم غورځنګ په یو بې ساري حرکت سره د هرندونو په وحلو سره مظاهره وکړه. دا مظاهره د خیرخانی د لبیجر له سلور لارې پیل شو او مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ځان ورسوي او هلته د 15 دقیقو لپاره د لسګونو موټرو په وسیله هرندونه ووهي او په دې سره خپلې غوښتنې د چارواکو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي. یو تن مظاهره کوونکی رامش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او دوی غوښتنو ته رسیدنه وشي.
ما اورند
مد ارګ تر څنګه د 15 دقیقو لپاره هرنونه او دا په دې معنی ده چې حکومت چې د خلکو غږ نه اوري او د خلکو د ځپل لپاره لبی لا بیلو لارو کار اخلي. مونږ غواړو چې خپل غږ ورته ورسو او ورته وښیو چې مونږ لا هم شته یو.
خو امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته ټولي ورغلي لارې تړلې وي او مظاهره کوونکو د سلور مکریانو په سیمه کې دیو پریکړه لیک په لوستلو سره خپل مظاهره پای ته ورسوله. د زنبق د سلور لارې د ټاکر بم حمله هر اړخیزه سیړنه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو استعفا د ملي امنیت د مشاور کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس له دندو څخه لرې کول هغه مهمې غوښتنې وي چې مظاهره کوونکو په خپل پریکړه لیک کې یادې کړې دي. د جنبش رستاخیز تغیر د مشرتابه شورا یو غړي محمد عمر پروانی په دې اړه وویل:
ما خواستار برکناری مدیران
موږ د ملي امنیت د مشاور محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو د وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی په ګډون د یو شمېر سیاسي مشرانو له دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوو. له ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولنو غواړو چې له ډیموکراتیکو او د ولسواکۍ له ارزښتونو ساتنه وکړي. د ملي یووالي په حکومت کې د فاسدو او نامشروع خپلسریو مخنیوی دې وکړي.
دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق سلور لارې له خونړۍ حملې وروسته پایل شول. په دغه اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرګ ژوبله هم ووخته چې بیا مظاهره کوونکو ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه د تحسن خیمه ووهله چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا ټوله شوه. ولسمشرۍ ماڼۍ د مظاهره کوونکو د هغو غوښتنو په اړه چې له مخې باید ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو له مخې رامنځته شوی او د مظاهره کوونکو دا غوښتنې غیر قانوني دي. د ولسمشر مرستیال وویل نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د دې دا غوښتنه چې د ملي حکومت مشران د استعفا ورکړي غیر منطقي ده او غیر قانوني غوښتنه ده. هغه څوک چې میلیونونو خلکو په رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بېله دی چې دی کره دلایل ولري، قانوني منطق ولري او بدیل ولري. یو وخت شعارونه دي چې د افغان حکومت لوی چارواکي او د افغان حکومت مشران د استعفا ورکړي، دا یو غیر قانوني غوښتنه ده.
خو خاغلی آزاد د دوشنبه د ورځې د مظاهره هرکلی وکړو ویل چې مظاهره مدني بڼه غوره کړې وو، مظاهره کوونکو تیرې تجربې تکرار نه کړې. د دغه شان ټینګار وکړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کیږي او عملی بڼه به غوره کړي. کرام الله کرام، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي متحد ایالات باید پاکستان ته د احتمالي فشارونو په اړه خبر ورکړي. د دې کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته ویل امریکایي سناتوران په خپل هیواد کې د پاکستان پر وړاندې سخت دریز لري، خو له پاکستان سره د مخامخ کېدو په حالت کې ډیر کله د هغه هیواد ستاینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې مشر او څلور نور غړي پاکستان ته تللي او هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر ستونزو غږېدلي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل اوروي.
پاکستان ته تللی د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان په امنیت او ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼلی، ویلي دي چې د اسلام آباد له مرستې پرته په افغانستان کې امنیت ممکن نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا دغه سفر ته په کتو وایي امریکایي چارواکو ته ښیي چې د داشان خبرو پر ځای د پاکستان دننه هم دغه هیواد اصلي څیره روښانه کړي. د یاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبداللطیف ژوندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره نرمو خبرو وخت تیر شوی او امریکایانو ته ښیي چې هغه هیواد له عملي فشارونو سره مخ کړي.
دوی خبرې کوي په امریکا کې یو رقم ته انعکاس ورکوي، ډېر چې مثلا مخامخ میزبان سره کینی. بیا دوی خبرې مثلا ډېر نرم او ډېر سړی وي او قطن، یعنی مثلا کوم خبر شته چې موږ په پاکستان فشار راوړو او پاکستان په بلک لیست کې شامل کو اب او کدا بو کو د خید دینه یو سلاتی درجه تغییر کوي.
دا په داسال کې چې د یک شنبه پر ورځ د امریکا د سنا مجلس د فوزي کمیټې مشر جان میکن او څلور نورو سناتورانو د افغانستان او سیمې په موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکایي پلاوی د افغانستان په امنیت کې د پاکستان رول مهم ګڼلی، وایي چې د ترګری په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ د ستایلو دي. د پاکستان د فوز او بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې لامی بیا څرګندوي چې دواړو لورو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ګخ په برخه کې د مرستو په اهمیت رضامندي خودلې ده. دا سفر داسې مهال تر سره کیږي چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي کار کوي، کوم چې تر ډیره باسیمیز اړخ ولري. خو امریکایي ناتو او ځینو نورو چارواکو په دې ورستیو کې پر پاکستان توند انتقادونه کړي او دای هم ویلي چې یاد هیواد تراګر پالي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود هم پاکستان ته د دغه پلاوی سفر د فشارونو نتیجه بولي، وایي د دې سفر هدف دا دی چې هغه هیواد عملی مرستو ته راوبولي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر د امریکا د نوې ستراتیژۍ د جوړېدو یوه برخه ده په کومه کې چې پر پاکستان د ډېر فشار اټکل کیږي.
زه فکر کوم چې دا ډېر قوي خلک دي او دوی ټاکونکی رول لري، یعنی هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کیږي دوی پکې غټ لاس لري. متأکد یم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکای حوصله سر ته راغلی ده، دغه وظیفه ستاسو، دغه وظیفه زمونږ، او پاکستان هم په دې باندې پوه شوی. په تېره بیا نواز شریف
نوموړی وایي جان میکن او دغه سفر ملګري د افغانستان او پاکستان په اړه کافي معلومات لري او په امریکا کې دننه هم د دوی نظر د اهمیت وړ دی.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د ناوې ټولې سیمې د وسلوالو څخه تصفیه شي. ویل کیږي چې په دې عملیاتو کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره بهرني پوځیان هم د حواله لارې مرسته کوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له دې عملیاتو څخه څه تمه لري؟ دې موضوع ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای کتنه کړې.
عملیات تیر شپه پیل شوی دی، خو د نوی ولسوالۍ د عینک د سیمې او لشکرګاه ښار د دریم امنیتي او زیترمن سیمو کې د خلکو تګ راتګ او کاروبار عادي دی. د نوی د روانو عملیاتو د چاودنو لوی لوی ژغونه لشکرګاه ته رسیږي. یوه یوه کډه هم لیدل کیږي چې د جنگ له ویرې د عملیاتو له سیمې ښار ته راځي، خو خلک د نورو نیمګړو عملیاتو په څیر د ناوی په مربوطاتو کې تازه پیل سو عملیات ته ډیره تمه نه لري. د ناوی د عینک او د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي که د مارجې د لارې د پرانستلو په څیر عملیات وي چې بیرته سیمې خوشې کړي اغیزمن به نه وي. دوی وایي میاشتې کیږي چې کورونه یې پرېښي دي، که افغان ځواکونه د دوی سیمې بیرته ونیسي کورونو ته ستنېږي.
خلک بې باوره سوي دي په دغه عملیاتو باندې. هغه باور چې خلکو پر دولت درلودی د دغسې عملیاتو د نومولو سره چې دوی نومیي او بیا هېڅ لاسته راوړنه نه لري، نو په دې خاطر باندې خلک ډېر خوشبینه نه دي. د عملیاتو
تمه د عملیاتو څخه دا ده چې باید دغه عملیات داسې نیسي لکه نورو عملیاتونو غوندې، چې هغه دوی شروع کې اته څلوېښت ساعت تلفات هم ورکړي، سیمې مونیسي، خو بېرته بیا لکه د مرجع عملیات.
زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې تر څو دغه عملیات په صحیح ډول ترسره کړي.
وړاندې تر دې د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو او لارې په اوږدو کې عملیات وسول، او نږدې څو ورځې وړاندې په مرجع کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ عملیات ترسره شول چې د مسؤلینو په خبره یوازې هغه سرتیرو ته په اکمالاتو تمام شول چې په مرجع کې د میاشت راهیسې محاصره ول. د هلمند امنیه قمانداني ویاند عبدالسلام افغان وایي په ناوه کې پیل شوي عملیات به د ولسوالۍ تر تصفیه دوام وکړي. هغه په یوه خبرې ناسته کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبي د اړولو خبر ورکړ.
یا دا عملیاتو کې نه شپې ته تنه وسلوال مخالفین ته مرګ ژوبله اوښتی دی چې دو څلوېښت تنه مړه او اووه ویشت تنه زخمیان دي. د یادو عملیاتو څخه زموږ هدف دا دی چې دا ولسوالۍ ښار ته نږدې دي، لومړی باید هغه تهدیدونه چې ښار ته مواجه دي هغه له منځه ولاړ شي، دوهم دا چې دا عملیات عمومي پیل شوي دي تر څو ټولې ولسوالۍ له وسلوال مخالفین څخه
د امنیه قمانداني ویاند ول تر اوسه افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو هم د دوی لور ته د اوښ تلفات پړه رسنیو ته څنې دی ویلي. د نوې ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې د هلمند ولایتي شورا په خبره د دې ولایت نوی سلم ځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او اوس هم د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي کمربند بریدونه کیږي. محمد لیستی، ازادي راډیو، هلمند.
لبلې خوا په کندهار ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې څلور ملکی وګړي او څلور وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. لبلې خوا د کندهار پولیسو له قاچاقبرانو څخه یوه اندازه نشه یي مواد ضبط کړي چې د میدان وردګ ولایت څخه نیمروز ته انتقالېدل. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ په شلغمي او منډیګاک سیمه کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په څو ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژل شوي، درې وسلوال او دوه پولیس ټپیان شوي دي.
په 12:30 بجې وسلوالو ترهګرو د خاکریز ولسوالۍ د منډیګاک او شلغمي پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د پولیسو له شدید غبرګون سره مخ شوي دي. په څو ساعته جګړه کې وسلوالو ترهګرو ته درانه تلفات ورواوښتل، وو وسلوالو ته مرجوب لاوښتل چې څلور یې له مابینه تللي دي او درې هم مرګوني ټپیان دي. یو اندازه چاودېدونکي توکي هم ورڅخه لاسته راغلي دي، او زموږ هم دوه ساتونکي چې د دوی سره په میړانه مخاومت کوي ستی ټپیان شوي دي چې سی حالات یې اوس د ډاډ وړ دي.
دغه راز نن سهار په خاکریز ولسوالۍ د سلاموي په سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر ماین چاودنې څلور تنه وژلي او یو یې ټپي کړي. د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې شاو دنه پمزکه کې د شخصي ماین لامل رامنځته شوی. د دورانی په وینا په وجه څو کې د بیش زیاد دوه نارینه شامل دي. دورانی زیاتوي چې د پیښو قربانیان ټول د هلمند ولایت اوسیدونکي دي چې په خاکریز ولسوالۍ کې د شاه مقصود اغا زیارت روان و.
هر پنځنیمې بجې د وسلوالو ترهګرو ځای پر ځای سوی ماین په زیارت کوونکو باندې چاودلی دی چې یا د زیارت کوونکو په یو سراچه موټر کې سپارو د هلمند ولایت اوسیدونکي خاکریز ته راغلي د زیارت لپاره چې د ځای پر ځای سوی ماین پرې چاودنه کړې ده. په چاودنه کې پنځه نفرو ته مرژوب لاغوښتې ده. څلور شهیدان دي او یو هم ټپي دی. ټپي مېرمنه ده او شهیدانو کې هم دوه نارینه او دوه ښځینه دي.
دغه راز په یو بله پیښه کې د کندهار پولیسو 4 کیلوګرام مورفین نیولي چې د میدان وردګ څخه نیمروز ته انتقالېدل. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخدره مواد په بنز موټر کې ځای پر ځای سوي وو چې د 14 میاوزې د پولیسو لخوا ونیول سوه. د دورانی په وینا د دغه مخدره موادو سره په تړاو څوک نه دی نیول سوی. په خاکریز کې د پولیسو پر پوستو د حملې او ماین چاودنې په اړه تر اوسه وسلوالو طالبان حکومت تبصره نه ده کړې.
له کندهار د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده. په بادغیس ولایت کې تیر شپه یو میرمن د خپل خاوند لخوا په دار شوه. د بادغیس د ولی ویان ظاهر بهاند ازادي راډیو ته ویل چې د دې پیښې د عمل لټه روانه ده. ښاغلی بهاند څو شېبې مخکې د ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې د دې پیښې په اړه جزئیات وړاندې کړل.
یو کس د عبدالشکور نومیږي. خپله میرمن تیره شپه دا وخته زندګي کوي او یا یې راغله کوي او له منځه وړي او پلنۍ پېښه هم همداشان وه په همدې سیمه کې وه.
بهان صاحب، دا سنگ آتش سیمه چې تاسو یې یادونه وکړه د چا د کنټرول ساحه ده؟
دا سیمه چې دا سنگ آتش سیمه دا د طالبانو د ولکې لاندې سیمه ده او دلته تګ راتګ ځوانله او سلسله پلونۍ پېښه هم همداشان شوې وه. هلته هم په همدغه سیمه کې شوې وه. نو هلته یوه لویه ستونزه سره ولاړه کړې ده. همدې ده چې پېښه امنیتي ځواکونه نه شي کولی چې هغه څوک چې داسې یو کار وکړي او هغه د قانون منګولو ته راکش کړه.
نو بهان صاحب، دا مسله به همداسې بې پوښتنې ګروېګنې پاتې کېږي؟
نه، دلته خو پلټنې د امنیت ملي روانې دي او انشاءالله زر تر زره به د لامل گرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
او تر اوسه پورې عملا کوم کار شوی په دې برخه کې؟
تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. مو مخکې تاسو ویل چې یوازنۍ ستونزه چې دلته راغله کړې ده ډېره چې دا سیمه د طالبانو سیمه ده او دلته کاملا طالبان تسلط لري او امنیتي ځواکونه نه شي کولای چې په اصطلاح هغه کس چې په قانون اساسي شي کوي یا سرکشي کوي یا قتل کوي یا فیصله غلا کوي هغه خلک زر تر زره قانون منګولو ته راکش کړه. یعنی یوازنۍ ستونزه چې پکې دا ده.
او د دې پیښې عامل له وسلوالو طالبانو سره دی که یوازې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي؟
نه، دلته خبره دا نه ده چې فیصله دلته تاوتریخوالی زیات شوی ده او زموږ غوښتنه
د بادغیس د ولی ویان ظاهر بهاندو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سعودي عربستان او متحدینو یې له قطر سره د اړیکو د خکولو لپاره ضرب الاجل د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی دی. د کویت امیر چې د قطر او د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې شخړې په اورې کې منځګړتوب کوي، ویلي چې دوهې ورته ویلي چې د دغو هیوادونو غوښتنې وڅېړي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده او په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کویت امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي، وایي چې دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو 14 فقره یي لسته ځواب ویلی دی. شیخ صباح الاحمد الصباح نن سهار وویل چې د دغو غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستي له سعودي عربستان نه وغوښتل چې قطر ته وروستی مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د کویت امیر په دې اړه چې قطر دغو غوښتنو ته په څه بڼه ځواب ورکړی زیات جزئیات ورنه کړل. خو تر دې دوه ورځې مخکې د شنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی له روم څخه د کتنې په ترڅ کې دغه غوښتنې رد کړې او هغه د خپل هیواد پر ملي حاکمیت تیری وبللې. په هغو 14 مهمو غوښتنو کې چې دغو څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه یې له دوحه سره د اړیکو د بیرته ښه کېدو لپاره شرط بللي، څو مهمې دا دي چې قطر د ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي، الجزیره ټلویزیون د بند کړي، له ایران سره د اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې د ترکیې پوځي اډه وتړي. قطر د بهرنیو چارو وزیر د الجزیره ټلویزیون د بندولو په اړه وویل،
بغض النظر عما يختلف او يتفق،
که څوک له سیاسي پلوه الجزیره ټلویزیون سره موافق وي یا نه وي، الجزیره یو مسلکي ټلویزیوني چینل دی او دا یې هم ثابته کړې ده. د ټلویزیون په تیرو شلو کلونو کې خپل ځان تثبیت کړی دی. که اساسي مسله دا نه وي، چا به د دغه ټلویزیون د بندولو لپاره غږ نه پورته کاوه. د دغو او ځینو نورو غوښتنو د پوره کېدو په صورت کې دغه هیوادونه له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا له لارې ارتباطات بیرته اعاده کوي او پر دې هیواد لګول شوي سیمه ییز بندیزونه پای ته رسوي. دغو څلورو هیوادونو دا ګواښ هم کړی چې که چیرې غوښتنې ونه منل شي، د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په شپږ کسیزه شورا کې وځنډوي. په دغه شورا کې پر قطر سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت او عمان غړیتوب لري. په عین حال کې مصر ویلي چې د نوی چارو وزیر به د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې خپل سیالانو د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او له قطر سره د راتلونکو اړیکو په اړه به خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په راپورته شوې لانجه کې د کویت د منځګړیتوب ملاتړ کړی او له ټولو خواوې غوښتي چې له زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم پرون د ورځې په پای کې وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې وکړې او دغې لانجې پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرو مالي ملاتړ باید پای ته ورسول شي او د افراطیت ایدیالوژي باید وغندل شي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسه نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې لیکوال او شاعرانو د پاکستان پر دولتي ټلویزیون د ټوکو ټاکالو هغه پروګرام غندلی دی چې د دوی په وینا پښتنو ته سپکاوی پکې شوی. په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستانی چارواکو د امریکا د یو استخباراتي ایجنټ پر څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. دا د سی آی ای یو غړی و چې د دوو کسانو د وژلو په جرم په پاکستان کې بندي و، خو وروسته د یوې معاملې په ترڅ کې خوشی شو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا په مشرۍ د سوریې عرب کوردی ځواکونه له جنوبي برخو څخه د سوریې رقه ښار ته ننوتلي دي. په لندن کې ډیره د بشري حقونو د څار ټولنې پرون وویل چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونه له فرات رود څخه تیر شوي او د ښار یوې نوې برخې ته ننوتلي دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوی د پایتخت په توګه انتخاب شوی چې اوس مهال وروستی پیاوړی مرکز بلل کیږي. راپورونه وایي د امریکا په مشرۍ تلف ځواکونه چې په سوریه کې د دغې ډلې په وړاندې جنګیږي د رقه ښار ته ننوتلي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي دوی نن د لومړي ځل لپاره د رقه جنوب ته ننوتل او د الحال بازار یې ونیو. دوی وایي د سوریه دیموکراتیک ځواکونو شمال ته د فرات رود پر لور پرمختګ کړی دی، خو نور ځواکونو له ختیځ لوري پر الحال مارکیټ بریدونه وکړه. دغه ځواکونو له څو میاشتو راهیسې هڅه کړې داعش وسلوال په رقه ښار کې کلا بند کړي. د عرب کرد ځواکونو ایتلاف پرون ویلي دوی ته شاوخوا زر تنه نور سرتیري ورسېدل څو خپل ختیځ او لویدیځ سنګرونه پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار ډله اټکل کوي چې په تېره میاشت کې پر رقه ښار د ایتلاف ځواکونو په هوایي بمباریو کې تر 200 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. له اسلامي دولت دلی څخه د رقی شهر آزادول به دې ډلې ته یو لوی ګزار وي. دغې ډلې په 2014 کال کې په سوریې او عراق کې د حکومتونو پر ضد جګړو په نتیجه کې د هغوی ډېره خاوره لاندې کړه او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې یې اسلامي خلافت اعلان کړ. پر داعش ډلې د بېرحمانه وژنو تور لګول کېږي چې په هغه کې د عامو خلکو د سرونو پرې کول شامل دي. ډېری دا ډول کړنې په رقی شهر کې کېدلې. ویل کېږي له دغه ځایه بهر نورې تروریستي حملې له همدې رقی شهره پلان کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د کابل ګردیز لویه لاره چې نن اعتراض کوونکو د 2 ساعتونو لپاره بنده کړې وه بیرته پرانستل شوې ده. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو 2 موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. د کابل ګردیز ترمنځ لاره تر 3 ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمی او منډو مکسیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل سوي، یو ملکی او 3 وسلوال ټپیان دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر 40 زیاتو طالبانو د وژل کېدو او 150 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بادغیس ولایت کې یو سړی خپل 40 کلنه میرمن زنده کړې او وژلې ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبه په ورځ د یو مسافر وړونکي بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس 10 مسافر مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل ګردیز لویا لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا 3 ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. تپان صاحب، د اعتراض کوونکو غوښتنې ومنل شوې چې دا لاره پرانستل شوه او که د دوی ترمنځ خبرې اترې وشوې؟
مننه مزایره جان. نن ورځ د تاسون لخیمه راووتل، هغه کسان چې تیره ورځ تاسون خیمه درولې وي او لوی لارې د 3 ساعتونو لپاره بند کړل، لکه څنګه تاسو ویلې، د دوی د خبرو د اوریدو لپاره د پکتیا لپاره نوې ماری پیسوي والی چې د مزایره نه تقریبا د مزایره پر مهال خلکو ته ور ماری پیس په یو جلا غونډه کې هغه راغی او د یو پلاوی په مټ یې سیمې ته مغلته زرګونه موټر ولا او دوی په سرک باندې د خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه په غیر مستقیم ډول بخښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي سوي ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والي ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسو خیمه جوړونکو د والي مخالفت نه کاوه، ولی والي د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بند کړی، دیوالی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنو ته په درنه نه دی کتلې. د دوی ولسمشر مستقیم استاد یو باید دوی نه غوښتنه کړې وای، دوی به هم د دوی په خبره سي دی والي د معرفت غونډې ته له دوی سره تللی او لغ ورسته به له ولسمشر سره خپل غوښتنې مطرح کولې. ولی د ولایت مقام په مخ کې دی والي تیرې دنه دوی احساسات راو پارول او دوی لار وتړله. بلې،
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپانو چې له ګردیز څخه راپور راکو. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. قدر منوریدونکو، نور موضوعات او راپورونه هم لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو نن په پېښور کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو دا احتجاجي مظاهره د پاکستان د ټلویزیون د هغه پروګرام پر ضد وکړه چې څو ورځې مخکې پکې یو اردو ژبي شاعر په خپل شعر پښتنو ته د ترهګرو، قاچاقبرانو، بدبویه او بې تهذیبه کسانو خطاب کړی و. د مظاهرو ګډونوالو د اردو ژبي شاعر دا څرګندونې وغندلې. دا یې د پښتون قوم سپکاوی وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. د دې اعتراضي مظاهرې نور حل د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې لسګونو لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان دولتي تلویزیون پی ټي وي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان دولتي تلویزیون دغه مظاهره مشاهره پر ضد شوه چې د راپورونو له مخې د کوچني اختر په دویمه ورځ پکې یو اردو ژبي شاعر جواد حسن د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه د قاچاقبرانو، بدبویه، بې تهذیبه او ترهګر بللي ول. دغه مظاهره د شمې پر ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته وشوه چې پر پېښور سربېره پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ګډونکوونکو په خپلو ویناو کې دولتي تلویزیون په پروګرام کې د پښتنو سپکاوی وغنده او د یاد تلویزیون له چارواکو وغوښتل چې له دا ډول خپرونې لاس واخلي. لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې استاد واسین یوسفزي مظاهرې ته د وینا پر مهال د پاکستان پر دولتي تلویزیون د پښتنو د سپکاوي د غندلو ترڅنګ د دې تلویزیون له چارواکو وغوښتل چې دغه پروګرام جوړونکي د ژر تر ژره لدنه ګوښه کړي چې د په خبره ټول پښتون قوم ته پکې سپکاوی شوی. نوموړي همداشان ګواښ وکړ که چیرې دغه غوښتنې ونه منل شوه نو دوی به احتجاج ته دوام ورکړي او د اړتیا پر مهال به محکمو ته هم مخه کړي.
پوره پښتون ته ټوکې تکا کیږي او غم د سرکاري ټلویزیون ته کیږي نو د دې موږ په شدید ټکو کې غوښتنې کوو لکه مشاهره کې چې کوم خلک لاس نیو اخی لاسونه پر کوو او خوشاله دل دا هم ډیره شدیده غندنه کوو. موږ غواړو چې په دې وطن کې موږ ټول په شریکه اوسېږو، موږ ټول رول رول یو د پروډوسر، د سکرپټ ایډیټر، تر او د جنرال مینیجر ټول د دې ځموار دي او زر تر زر د دې د نوکرین اخوا کړی شي او غنی د دې راپاس په موږ عدالت
د احتجاجي مظاهره یو بل ګډونوال لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزي هم مظاهرې ته د وینا پر مهال د دولتي تلویزیون دا پروګرام وغانده او له چارواکو یې وغوښتل چې پر تلویزیون د پښتون او همداشان د نورو قومونو د سپکاوي مخنیوی وکړي.
یو بله په پاکستان د قومونو د یکجهټۍ خبرې کوي، بل سرکاري میډیا دیو داسې کام چې د دوی لپاره د بد مرغ استعمال شو او هغه کام چې هغه ډېر لوی تاریخ لري او هغه کام چې مذهب هم دوی لره وړی دی، هغه کام چې انسانیت هم دوی ته خوړلی دی او د هغه کام سره دوی ټوکې کوي، پچموزې کوي چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې آسیا یک پے کرے آب و گلست، ملت ابغاد اور آ پے کر دلست. اور داسې کام چې دا رہی دا تلان پنم مانتا میزائل جوڑا ہوئی.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوري چارواکي می افتخار حسین بیا له رسنیو سره په اردو کې د خبرو پر مهال وویل چې پښتون قوم د طنز او مزاح خلاف نه دی خو خپل سپکاوی په هیڅ صورت نشي زغملی. نوموړي د اردو ژبي شاعر سرګندونې په کلکه وغندلې او ویل چې پښتانه ترهګر نه بلکې د عدم تشدد لارویان دي او همداشان د پاکستان له جګپوري چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
مونږ ته دا پیغور را کول چې مونږ ترهګر یو، دا زمونږ په قربانیو پورې خندا ده او په هیڅ ډول د زغملو نه ده. مونږ خو له ترهګرۍ نفرت کوو او د عدم تشدد لارویان یو. مونږ ته خو خدای داسې جسامت راکړی چې لوی لوی قومونه د دې ارمان کوي چې کاشکې مونږ هم پښتانه وای. نن خلک خان ټکی ته اوسېږي او چې بل هر چېرته پیدا شوي وي نو په خپل نوم پورې خان تړي. مونږ په خان او په خپل پښتون قوم ویاړو. دا د ډېر شرم خبره ده چې دوی دا ډول خبرې کوي. مونږ د پاکستان ولسمشر او نواز شریف غواړو چې دې نوټیس واخلي، دغه کس له دندې ګوښه کړي او د تل لپاره تلویزیون ته پورتک بندیز لګوي.
تکل شوی دا چې نن په پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو، اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاکستان دولتي تلویزیون دغه پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهره وشي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان دولتي تلویزیون پر ضد پر مظاهرو سربېره په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تند بحثونه روان دي چې خلک پکې په دغه تلویزیون کې پښتنو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندي.
له پاکستانه راپور مو اورېده. بیا هم پاکستان. پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د یو پخوانی قراردادی پر تازه څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. ریمون دیویس په پاکستان کې د دوو تنو د وژنې په جرم بندي شوی و خو وروسته د یوې معاملې له مخې خوشې شو. دیویس په خپل کتاب کې لدې معاملې پرده پورته کړې او ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI له زندانه خوشي کېدو ته لاره اوره کړې وه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پاکستانی امنیتی او استخباراتی چارواکو د یکشنبه په ورځ د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخوانی قراردادی رایموند دیویس پر هغو څرګندونو غوسه څرګنده کړه چې د خپلو خاطراتو په چاپ کړي کتاب کې ویلي چې دته د قتل په دوسیه کې برعت د پاکستان او د امریکا دولتونو په یوه معامله کې زمینه برابره کړې ونه دا چې هغه د افرادو ترمنځ شوي وي. دیویس چې د قتل دوسیې ډیر جنجال راپورته کړی و په 2011 کال له زندانه آزاد او بیرته امریکا ته ستون شو. د دیویس څرګندونې روانه اونۍ وروسته تر دې د رسنیو د خبرونو سرټکې شوې چې په خپل کتاب کې په دغه قضیه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني رئیس شجاع پاشا رول مهم بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا د دو مقتولینو کورنیو ته د 2.4 میلیون ډالرو په ورکولو سره پر ده د قتل لګول شوي تورونه لرې شول. دیویس هغه وخت په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA لپاره کار کاوه چې دغه پیښه وشوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې دیویس پولیسو ونیو دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ، خو اوونۍ وروسته د مقتولینو کورنیو محکمې ته وویل چې دوی دیویس بخي. له هغې وروسته د امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو متحد دی پر اړیکو کې دغه کړکېچ پای ته ورسېد. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادی ښاغلی دیویس د قراردادی په نوم خپل کتاب کې پر دې رڼا اچولې چې دی څرنګه د پاکستان زندان ته ولوید او ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ. نوموړی د قتل د پیښې په اړه لیکي، د هغه دوه پاکستانیان چې پر موټر سایکل د موټر ته ډیر ورنږدې شوي وو او له یوه سره ټوپک هم و، د ځان لپاره یو ګواښ بللی او ډزې پرې کړې وې. دیویس په دې کتاب کې وایي چې د هیڅکله هم له دې مخکې څوک نه و وژلي، خو ټولې لس مرمۍ چې فایر کړې وې په خپلو هدفونو لګېدلې وې. یو پاکستانی د استخباراتو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلی چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې له پاکستانه د CIA د پخواني قراردادي دیویس په ایستلو کې مرسته کړې، خو دغه ډول مرسته به په راتلونکي کې له CIA سره ونه کړي. هغه ویلي له زندانه د دیویس خوشې کېدل د دو دولتونو ترمنځ تنظیم شوي و، نه د دو افرادو ترمنځ. هغه هم د دواړو ادارو د دواړو دولتونو د ښه نیت پر اساس تر څو له CIA سره مرسته وشي چې خپل یو کارکوونکی له قانوني لارې دغې قضیې خلاص کړي، او هغه هم په ډېره محرمانه توګه. یو بل پاکستانی امنیتي چارواکي چې له دیویس څخه د تحقیقاتو په قضیه کې ښکېلو هم تایید کړی چې پاکستان د هغه په خلاصون کې مرسته کړې، خو نوموړي هم د دیویس د دغو جنجالي خاطرو پر چاپولو غوسه څرګنده کړې ده. هغه هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که د دغه کتاب له چاپولو هدف دا وي چې پاکستان او د دې هېواد د استخباراتو اداره بدنامه شي، نو دیویس او نور مرستندویانې په لنډ مهال کې دغه هدف ته رسېدلي، خو په راتلونکي کې به پاکستان او د استخباراتو ادارې بیا دغسې کار ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اس ام اسونه او په دې اس ام اسونو کې ستاسو نظریات خبرو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوی سندرغاړي وحید قاسمی ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د ښاغلي قاسمی هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د هغه خپلې خبرې هم راخیستې دي.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېخت او زیات کلونې د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید لمیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
من مدت 41 سال است که رسمن حضور دارم.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم، او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو، او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړې چې وازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپل هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځیدلې. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له
2009 نه تر 2014 پورې مې په څلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو څلوېښت کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډېر کار وکړم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي:
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي، نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کېږي، باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډېر تیر کړی، ورته لقب ورکول کېږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم به سترګو خو کلاس وب خي وهي څوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال پسرک مم کی زبان روان نشه، زکه کا وکل ناز زکه خیر مان نشه. سوسال پسرک
ده استاد وحید قاسمی د هنری فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت خلی کې ایران او روسیا په لوی لاس د طالبانو سره مرستې کوي. په جنوب غرب کې ایران طالبان تجهیزوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان طالبانو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت خلی کې په کابل کې مظاهره افغانستان ناوړه حالت ته رسولی شي. شیر علی د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لکلی لیکي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. حبیب الرحمن افغان د هلمند ولایت څخه لیکي په ناوې ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات روان وي چې په بشپړه توګه له طالبانو څخه تصفیه شي. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي د دې پر ځای چې ناټو افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي، خدا ده چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، مخصوصا هوایي ځواک. او جنباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستانه شوي دي، د حکومت مرستې ته اړتیا لري او هیله ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د دای په ورستۍ برخه کې پام وکړی د یو کلی زرغه ګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه ته.
یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زرغګونه رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډراما کې مو اوریدل چې د ترور بیبي دوی له کور نه غلا شوی و او پولیس مرسلې چړنې ته ورغلې و. اوس به واورو چې زرلخته له جمیل او هاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جمیله، له دې چای نه خو یوه پیاله راته واچوه، سخت ستړی یم.
لا په کلینیک کې مقرره شوی نه ده، په ما امرونه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو مندې زړګي ساری او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لري او زه په تا.
خانو، چې داسې خوږې خبرې راته کوي، نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دادیم پیاله.
زر لختی لوره ستړی ماشه، ته څه وخت راغلی؟ ما خو هېڅ ونه لیدې.
جنتي شې ترورې، تا عیشه ویده کوله. زه غلی راغلم، ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زر لخته څوک نه ویني، د دولت ماموره ده. ماموره
وی نه جمیله، تر اوسه هېڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی دا څه وایې؟ ته یې په کلینیک مقرره نه کړې؟
ما خو د خیر محمد نګور ته وویل چې نګور مې په کلینیک ماموره شوه.
جار دیشم زما خوږې ساده ترورې، ما خو یې له امتحان ورکو، لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه، نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی، دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه وو، سوالونه مې ورته ځواب کړل. نور قسمت او چارې
خو ما ته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټنبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټنبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دې وي خطه کړی. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې. خو جمیرم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کېږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته. اول حق سړیو ته ورکوي، کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه، د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی.
د خیر محمد نګورم راته وویل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نه شي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه و. ولې خیرت خدای تاسې ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو حاضرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب، ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهېږي که نه؟
ورو خبرې کوه چې اوسې وانهوري. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې؟ مېرمنې له سړیو په څه کمې دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتش خو څه ګران کار نه دی.
خه طیبه جان، یو مامور صاحب فاروق، مونږ او تاسو به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسو او مالی صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته ډیره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو حاضرۍ وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په حاضرۍ کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زبون په مکتب کې دا کار، زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی کنه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده. یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دیدی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترم طیبه جانی، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبر ریاست ته مرسوی. دا هر څه بزه جوړوم، دا صحوه شوې ده، صحوه.
مدیر صاحب، اوس بله ورخه تیرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بیخي ور پام شوی نه و.
واوره طیبه خورې، هیله کوم ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب، مو خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسو چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کوي.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امر صاحب، څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟ خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی، رسمي پولیسه یې.
ما ورته وویل خو چا مې په خبره تریق پیازم ونه خوړ.
دا دی، په ښه وخت کې راغلل. هلکانو راځئ زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل ته هم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز ماما ده، عمر صاحب ډېر په غوسه دی. خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړي.
هېڅ تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې وویل چې راشه.
زه توکل په خدای، هر څه چې په دیګ کې په څمڅه کې به راووځي.
اجازه ده صاحب.
مهرباني، راځه مرسل.
صاحب زه او کریم هم در شو، اجازه ده؟
راځئ، ټول راځئ، هلته په څوکیو کښېنئ.
ښه صاحب، پوسکارو.
کریم خانه، ما تاسو ته ویلي وو چې مرسل به هم له تاسو سره دندې ته ځي، دا ولې نه وتللې؟
صاحب هغه داسې و.
چوپ فیض ماما ده، له کریم نه مې پوښتنه وکړه.
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه، د مرسل تګ هلته ښه نه و، ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه. بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه و ویلي چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نه شي تلی.
عامر صاحب، ما ورته وویل چې زه م یوه پولیسه یم، هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه باید لاړه شم.
مرسل، زه ډېر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي. ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري، هیڅ فرق پکې نه کوم. چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي.
عامر صاحب، خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یو مېرمنه یم، نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی.
صاحب، موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي.
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ؟ ګورئ، مرسل هم یو پولیسه ده او تاسو هم، ستاسو د دې ترمنځ وظیفوي فرق هیڅ نشته. سر مو په اخلاص شو که نه؟
او صاحب، پوشو.
او صاحب،
بیا دا کار تکرار نشي.
ښه صاحب.
مرسل، که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي. څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني.
قابل فاطمه او قابل نستین، امر صاحب غوښتي هسته د ناروغانو معلومات در نه اخلي.
فاطمه، زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو، خامخا به امر صاحب کوم نظر را نه اخلي.
همداسې ده نسرین، نو ستا په کې شک دی؟ ښه نسرین، ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم. ګوره خورې، دا د فشار دی ښه دی، خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې، وخت ورېدل.
او سمه ده.
ناروغې خورې، ګوره چې ډوډۍ خوړل در نه هېر شي، خو چې کلینیک ته راتګ در نه هېر نه شي.
ښه ښه، ولې به یې روم، خامخا به راځم.
ګوره ناروغې خورې، یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی. فاطمه خورې، راځه چې ځو.
ښه، درځم. خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني.
عامر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، هر کله راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنې.
مننه عامر صاحب.
تاسو راپور مې ولوست، ډېر ښه وو. ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یې واورم.
مننه عامر صاحب، ستاسو له ښه نظر نه. دا څو ورځې چې سروې ته ځو، ځینو خبرو ته مو پام کیږي، لیکو یې او تاسو سره شریکوو.
کامیابه اوسئ، ستاسو له ګزارشونو نه موږ ډېر څه یادوو. تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ.
عامر صاحب، د کلیو خلک په تیره مېرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري.
نسرین ښه وایي، ډېرې مېرمنې کلینیک ته نشي راتلای، او ځینې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري.
ښه نو، ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي؟
عامر صاحب، زه خو وایم چې یو صحي ګروپ کلي ته لاړ شي، کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي.
عامر صاحب، همداسې ده. له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
قابل نسرین، دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
عامر صاحب، دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحي مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا به راغلی وي. خو داسې ګروپي او په ډله نه یو تللي چې خلکو ته صحیح لارې چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید مېرمنې وپوهول شي.
چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي ځینې صحي پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحي مرستې وشي.
گران اوریدونکو و اموریدل چې تایبې د اداري فساد مخه ونیو په یوه اداره کې کدا سه مېرمنې او سړی کار وکړي د فساد په مخنیوي کې به څه اثر ولري. دا هم وایي چې د یو کلی زرغه ګنډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستای دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره راولېږئ: 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو.